د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر منوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي چې په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې کېږي لمړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
امریکا په یمن د کروز توغندي ورکړې دي احمد خان رحیمی په هغه لګیدل تورونه رد کړل او ایران وایي د شورا پر وخت د اسلامي دولت یادایښت ډلې د بریدونو مخنیوي ولیدا
نن جمعه ده د 1415 کال د میزان د میاشتې 23 ده چې د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 14 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه لرو د فراه د ولایت د اوسنیو حالات په باره کې رپورټ او مرکه اورېدلی سي او د سوریې د روان بحران په باب هم مفصل رپورټ اورېدلی سي اوس په پر خبرونه اشرف الله رحیمزی تاسو ته وړاندې
کوم السلام علیکم په ایران کې چارواکي وایي د اسلامي دولت هدایت د ډلې پلان درلود چې د عاشورا د مراسمو پر وخت په خلکو بریدونه وکړي خو دوی پلانونه شن کړی دي د ایران دولتي خبری ایجنس ارنا د استخباراتو د وزیر محمد علوی له قوله ویلي دي چې د دې وزارت ایجنټانو د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د عاشورا د مراسمو پر وخت د هغه په قول د تورورسانو د غیر انساني جرم پلان شن کړ علوی داونه ویل چې بریدکوونکې څنګه ایران ته ننوتی و خو زیاته کړه چې لسګونه بهرنیان یې د شاوخوا 100 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولې دي ترنا خبرې ایجنس پر راپور کې ویل شوی چې د بریدونو پلان د فارس په ولایت کې جوړ شوی و احمد خان رحیمی په هغه لګیدل تورونه رد کړل په احمد خان رحیمی دا تور و چې د نیویارک او نیوجرسي په ایالتونو کې په بمی چاودونو کې لاس درلود چې لسګونه کسان پکې ژوبل شو رحیمی پروند پنځشنبه پراس په هغه لګیدل تورونه رد کړل هغه د روغتون د ویډیو کانفرنس دلارې محکمې ته په داس حال کې خبرې کولې چې مدافع وکیل هم په څنګ کې ولاړ و په احمد خان رحیمی یو تور دادی چې د نیوجرسي ایالت په هغه پارک کې بم ایښی و چې د امریکا د سمندري ځواکونو پکې خیریه پروګرام درلود په هغه د تروریزم فدرالي تور دا هم دی چې د نیویارک په ښار کې یې هغه بم ایښی و چې 14 کسان پکې وژل شول احمد خان رحیمی 28 کلن دی چې د محکمې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې زیږیدلی او امریکایي تابعیت لري د پاکستان په ډیره غازی خان کې امنیتي ځواکونو 8 وسلوال وژلي دي په پاکستان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د پنځشنبه پر ورځ ناوخته د پنجاب ایالت د ډیره غازی خان په سیمه کې د وسلوالو د پټېدو په مرکز چاپه واچوله او په متقابل ډزو کې 8 وسلوال ووژل شول د پنجاب ایالت د تروریزم سره د مبارزې ریاست ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو نه د تسلیمېدو غوښتنه وکړه خو هغوی پرې ډزې وکړلې د دې ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې درې وسلوال د سیمې نه تښتېدلي هم دي او د نیولو لپاره یې لټون پیل شوی امریکا په یمن د کروز توغندي ورکړې دي امریکایي چارواکي پوس پرون د پنځشنبه پر ورځ د یمن په هغه سیمه کې د رادار درې ځایونه په کروز توغندي وویشتل چې د حوثي شیعه یاغیانو په لاس کې ده نور تفصیل د شافع سردار نوري
امریکایي چارواکو د نوم نشودلو په شرط د ای پی خبري آژانس ته ویلي دي چې د تمحق په نامه د کروز توغندي پرون د شپې په 4 بجو ورسوي دي د امریکا پوځ وایي چې دا بریدې په دې خاطر کړي چې د همدغو سیمو څخه د امریکا د بحری ځواکونو په جنگي کشتیو توغندي ورسوي وو جمهور رئیس باراک اوباما د دغو بریدونو اجازه ورکړې وه دا لومړی ځل دی چې امریکا په یمن کې د حوثي شیعه یاغانو په اهدافو چې ایران یې ملاتړ کوي برید کوي د امریکا د دفاع د وزارت ویان پیټر کوک ویلي دي چې دا بریدونه د پرسونل او کشتیو د خوندیتوب په خاطر سوي دي شافیه سردار امریکا ژغ واشنگټن
او دا هم پاتې خبرونه اسلامی حزب وای د طالبانو سره د سولې د خبرو کې همکاري ته چمتو دی. اسلامی حزب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره منځګړتوب ته چمتووالی ښودلی او ویلي دی چې که د افغان حکومت له دوی څخه وغواړي دوی کولی شي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د اسلامي حزب له دغه وړاندیز نه هرکلی کړی خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې باید د دې شورا تر مدیریت لاندې ترسره شي. د اسلامي حزب د مرکزي پلاوي غړي عتیق الله صافي امریکا غږ ته وویل چې که افغان حکومت سره د سولې موافقه په همدې هدف لاسلیک شوې ده چې له مخې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس براک اوباما میرمن میشل اوباما وایي چې د میرمنو په حق له د جمهوری ریاست د یو کاندید سرګندونې ظالمانه او ډرونکې دي. میرمن اوباما د چانوم باندې خسته خو هدف یې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ و. میشل اوباما چې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن لپاره انتخاباتي مبارزه کوله وی ویل چې نړۍ د امریکا انتخابات څاري او کله چې یو کاندید په عامه توګه وایي چې په میرمن یو جنسي برید کړی امریکا به څنګه په نړۍ کې د خپلو اخلاقي اصولو دفاع وکړي. خو د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ بیا وایي چې په هغه ټول لګیدلي تورونه دروغ دي. د ملګرو ملتونو سازمان په رسمي ډول د دې ادارې لپاره د راتلونکو عمومي منشي تایید وکړ. د پرتګال پخوانی صدر اعظم انټونی ګوترس په د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي وي. نور تفصيل د خلیل خان اوري.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی رئیس وویل
زه
اوس د پروتوکول افسرانو ته وایم چې د ملګرو ملتونو ټاکل شوی عمومي منشي انټونیو ګیټرز د وینا چوکاټ ته راولي. د پرتګال پخوانی صدر اعظم او د ملګرو ملتونو د ماجرینو د ادارې پخوانی رئیس وویل هغه د مننې او د درناوي احساس کوي او د دې سره سره د نړۍ د مختلفو چیلنجونو چې پر مخ پراته دي د هغو په اړه هم د ژور مسؤلیت احساس لري.
The dramatic problems of today's complex world can only inspire a humble approach. One in which the Secretary General
د نړۍ د مختلفو مسایلو په اړه یوازنۍ او دروند دریز د ملګرو ملتونو عمومي منشي په یوازې سر نسی حلولی او نه یوازې ټولو ته ځواب ویلی سي او نه د دې هڅه کوي چې خپل نظر په نورو وتپي. ګیټرز و شپته کلن دی او هغه د لسو میاشتو په روسیې وروسته د دولسو کاندیدانو ترمنځ انتخاب شو او د لومړي ځل لپاره د خلکو پر مخ کې دا پروسه ترسره سوه. په کاندیدانو کې ښځې هم شامل وې. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگټن.
او وروستۍ خبر دا چې په تیرو درې ورځو کې د سوریې د حلب په ښار کې 15 شپېته کسان وژل شوي دي. مبارزین وایي پرون د پنج شپې ورځ هم د حلب د ښار په هغه برخه کې چې د یاغیانو په لاس کې ده د هوان توغندي ور شوي او الوتکو پرې بمباري هم کړې ده. په تازه بمباریو کې یو لستنه وژل شوی چې په دې سره په دې تیرو درې ورځو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 شپېتو ته ورسیده. په همدې حال کې د امریکا، روسي او منځني ختیځ د بهرنیو چارو وزیران د راتلونکي شنبه پر ورځ په سویس کې غونډه کوي او په سوریه کې د اوربان پر سر خبرې کوي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاس خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. اوس په مکړی رپورت ده. د سوریې د بشري حقونو فعالان چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي چې د حلب په ښار کې د یاغیانو پر مرکزونو باندې پرون ټوله شپه هوایي بریدونه سوي دي. د بلې خوا د حلب ښاروال هم ویلي دي چې په حلب کې وضعیت خراب دی او هر ورځ ډله ییز وژنې کیږي. نور تفصیل د امریکا ژغ په دې رپورت کې واوري.
د حلب ښار د څو کلونو راهیسې د حکومت او یاغیانو ترمنځ ویشل شوی دی. د حلب خاروال بریتا حاج حسن د حلب نه سکای نیوز ته د سکایپ د لارې نه وویل چې په حلب خار کې هر ورځ ډله ییزه وژنه کیږي.
موږ په حلب کې هر ورځ د ډله ییزو وژنو له وضعیت څخه کړیږو. حلب هر ورځ سوځي.
خاروال حسن په تنده ژبه نړیواله ټولنه هم ملامت کړه چې دغه ډله ییزه وژنې ننداره کوي او هر څه نالیدلی فکر کوي.
المجتمع الدولي
نړیواله ټولنه دغه ناورین چې ماشومان پکې وژل کیږي بمی چاودنې او جنگي جنایات ترسره کیږي یو برخه ده او دوی هیڅکله داسې اقدام ونه کړ چې د دې مخنیوي وکړي. دوی فقط ننداره کوي. دوی د هغه جنایت شریکان دي چې په حلب کې ترسره کیږي.
الله
د چهارشنبې په ورځ په یوې ابتدایي ښوونځي د بریدونو د غندلو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ادارې یا یونیسف بیا د جګړې پر ټولو غاړو خاکو کو چې د نړیوالو بشري قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې عملي کړي او ماشومان او مکتبونه خوندي وساتي. خو د آزادې سوریې لښکر هم اوس په دې خبرو باور نه لري او یو قومندان یې وایي چې زموږ دوستان او متحدین لکه امریکا، فرانسه او بریتانیا هر وخت د آزادۍ او ډیموکراسۍ په اړه خبرې کوي خو هیڅ یې نه دي کړي. دوی فقط موږ ته ګوري چې وی ووژل شو. بلخوا د روسیې جمهور رئیس د چهارشنبې په ورځ د فرانسې ټي اف یو تلویزیون ته وویل چې روسیه په سوریه کې د القاعدې شبکې اړوند هغو وسلوالو سره جنګیږي چې په حلب کې ملکي خلک د ډال په توګه کاروي.
متاسفانه چیرته چې نظامي عملیات کیږي بېګنا خلک پکې مري، خو موږ نه پرېږدو چې ترهګر د ملکي خلکو منځ کې پټ شي او هغوی څخه د انساني سپر په توګه کار واخلي.
مقاماتو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د راتلونکي شنبې په ورځ د خپل روسي سیال سره په سویس کې د سوریې په اړه خبرې وکړي. سید سلیمان اشناد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
په پاکستان کې د طالبانو د دروغړو د نیولو خبر خپور شوی دی. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت باید طالب نیول سوي غړي کابل ته وسپاري. د ولسمشر د ویان مرسیال داوا خان مینپال وایي که څه هم پاکستان دا موضوع په رسمي توګه له افغانستان سره شریکه کړې نه ده، خو که د نیول خبرې رښتیا وي باید افغانستان ته وسپارل سي. وحیدالله فیضي نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د جګړې په زیاتېدو سره د طالبانو ځینې غړي په پاکستان کې نیول شوي دي. د رپورټونو پر اساس په نیول شوي کسانو کې مولوي احمد الله نانی د طالبانو د جلب او جذب مسول، ملا سلیمان آغا د دایکوندی لپاره د طالبانو والی او مولوي سمد ثانی د طالبانو د اقتصادي کمیسیون غړی شامل دي. کارپوهان وایي طالبان د خپل منځیو اختلافاتو له کبله د پاکستان استخباراتو دغه طالبان نیولي دي.
د دغو کسانو نیول له افغانستان سره ضد کول دي. دوی هغه کسانو چې په یو ډول د سولې خبرو تازرو او ملا رسول ډلې ته نږدې و چې جدا شوي، نو ځکه نیول شوي نه له افغانستان سره د همکارۍ لپاره.
د طالبان د غړي په بیلابیلو وختونو کې نیول شوي دي. ملا سلیمان آغا د اګست په ورستیو کې د اسحاق آباد په سیمه کې نیول شوی. مولوي عبدالصمد ثانی د افغانستان پر امریکایي پوهنتون تر برید دوه ورځې وروسته نیول شوی او مولوي احمد الله نانی تیر شپه په اسحاق آباد سیمه کې نیول شوی دی. د طالبان د اړوند مسایلو کارپو وحید مجده وایي د کسان له دې کبله نیول شوي چې هڅه یې کوله د پاکستان له نظره ځان پټ کړي.
پاکستانیان په همدغه دلیل ډېر له دې حالت څخه نگران دي او داسې فکر کوي چې طالبان که لاړ شي افغانستان ته بیا د موږ د هغه نفوس څخه چې اوزي، خو بیا پاکستان نشي کولی چې د طالبانو په نامه د بین المللي ټولنې څخه امتیاز ترلاسه کړي.
خود طالبان د ډلې پخوانی غړی اکبر اغا وایي چې نیول شوي کسان د افغانستان له روانې جګړې سره اړیکه لري، په دې معنی چې پر پاکستان د امریکا د فشار په پایله کې دغه کسان نیول شوي دي.
دلته په پراکیم جنگونه ځې سخت پلو او په روزګان کې مسوله په هلمند کې د ډېر وخت او طالبانو ډېر مختتګ وکړي او دغه رنګ په کندوز کې او دغه رنګ په نورو ولایتو کې. زما فکر باندې په دې نتیجه کې پاکستان باندې د امریکایانو فشار چې د دې فشار په نتیجه کې دا راووتل چې دا خلک د طالبانو مشران خلک و دا د سګرس و څو په دې ځای باندې سولت راسي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې طالبان نیول شوي غړي باید افغانستان ته وسپارل شي.
د پاکستان د حکومت له طرف د طالبانو د ځینو غړو د نیولو ادعا د افغانستان د حکومت سره نه ده شریک شوی. بنان د افغانستان حکومت دا خبره نشي تاییدولی. په تیر کې د پاکستان حکومت د طالبانو ځینې مشران گرفتار کړي خو هغه له ځان سره ساتلي دي. د افغانستان د حکومت غوښتنه دا ده چې تر نیولو وروسته سمدستي د افغانستان حکومت ته وسپاري.
په پاکستان کې طالبان د ځینو غړو نیول کېدل په داسې وخت کې دي چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. خود دغه کسان له نیول کېدو سره تمه ده چې د جګړې په روان بهیر کې بدلون راشي. وحیدالله فیضي، آشنا تلویزیون، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
روختي چارواکو د فرا د ولایت په ناامنه ولسوالیو کې د پولیو پر واکسن باندې نظارت پیل کړی دی. د فرا د ولایت روختي چارواکي وایي د خلکو د همکاري په پایله کې بریالي سوي دي چې د فرا د ولایت په ناامنه ولسوالیو کې هم د پولیو واکسن پر رضاکارانو خپل نظارت پیل کړي. د بلې خوا د فرا د ولایت روختي چارواکي د چاپیریال پاکوالی هم د ګزان د ناروغي په ورکول کې ډیر مهم کړي. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلاند پر رپورټ کې.
د پولیو واکسین د فرا ولایت په نام ولسوالۍ کې د خلکو قومي مشرانو په همکاري د پراخېدو په حال کې ده. په فرا ولایت کې د ملګرو ملتونو د روغتیایي څانګې WHO مشر ډاکټر محمد عتیق وایي اوس مهال د خلکو قومي مشرانو په همکاري د فرا ولایت په نام ولسوالۍ کې هم د پولیو واکسین پر وړاندې د نظارت لړۍ پیل کړې ده. هغه زیاته کړه چې د نظارت په پیل سره به د پولیو واکسین په شفافه توګه عملي شي.
نظارت او مانیټورینګ پر دوی باندې ځیرسه پرې خاطر چې د واکسین پر برابر ممانعت نشته. وا چې ممانعت نه وو نظارت هم اوسه کېدای شي. چې نظارت نه خامخا پاره کړم درغلی باندې کوم ستونزه ده.
بل پلو د فرا ولایت روغتیایي چارواکي د چاپیریال پاکوالی هم د ګزن د ناروغۍ په ورکولو کې مهم ګڼي. ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي ګزن په خپل لوی خطر سره هغه ساري ناروغي ده چې د چټلو او نورو ناپاکیو په مټ له یو کس نه بل کس او له یوې سیمې نه بلې سیمې ته لېږدول کېږي.
خصوصاً لکه ته په سارو کې خاص حمامونه او د صفا صفا ځای نشته. دوی کولی شي په هر درې ورځې کې لاکل یو خپل جامې بدل کړي. هغه جامې چې پرې وي وروسته په لمر کې واري کړي، چپه مخ دی لمر ته واري کړي چې د میکروبونو د انتقال مخنیوی کیږي. که په مجموع کې وایو نو حفظ الصحه په پولیو یا ګزند ناروغي کې ډېر زیات رول لري.
د فرا د سورکلی اوسیدونکو عبدالحادی چې د څلورو ماشومانو پلار دی وایي په خپل کور او چاپیریال شاوخوا کې پاکي او صفایي ته پاملرنه کړې ده او خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي دي او په دې سره تر اوسه خپل ماشومان د ګزن له ناروغۍ نه ژغورل دي.
تر اوسه زموږ په کور کې زموږ په چاپیریال کې چې موږ ډیر ان شاء الله ډیر صفایي کو ډیر کوشش مونږ دغه دی چې کور کې ان شاء الله ډیر صفایي راسي. خدای دې چې هر کله واکسین راغلی دی موږ خپل خپل کوچنیان وړي دي. حتی داسې وخت سوی دی چې واکسین نه دی راغلی موږ کلینیک کې بوځو، نو په همدې خاطر نه چې زما په کور کې دا زموږ په ټول فامیلي کې چې
د فرا ولایت روغتیایي چارواکي زیاتوي چې خپل هلې ځلې د ګزن ناروغۍ د مهارولو په موخه چټکی کړي دي. د روان عیسوي کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن اته مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د فرا په ولایت کې چارواکي وایي چې د فرا پر ښار د طالبانو برید پشا کړی دی. په دې اړه زیبا خادم د جنرال عبدالجلیل بختور سره مرکه کړې ده. هغه په فرا کې د طالبانو په خلاف د جګړې مشري په غاړه لري.
جنرال عبدالجلیل بختور صاحب، تاسې د فرا د عملیاتو مشري لري، اوس دستي چیرې او امنیتي حالت فرا کې څنګه دی؟ داسې ویل کېږي چې طالبانو بیګا حمله کړې وه ښار باندې.
طالبانو تقریبا اته ورځې کېږي چې پر فرا باندې خپل تعرضات شروع کړي. فرا لویه لار چې کندهار او هرات خواته روانه ده، دا مسکوده ده. فران چې همدي ته هغه ځای هغه د دوی د خوا دوه ځایه تلاشي کېږي او جنګ دا درې ورځې شدت اخیستی. قومندان صاحب د قلو اردو په خط کې پروت دی، ډېر خط مو کوي، تقریبا 15 کیلومتره پیشروي لرو. من په تعداد کې چې واقعات چې پکې پنځه نفر تلفات لري.
کوم ځکه پراته دي دوی خار باندې بیګه حمله کړی و؟
طالبان بیخي دروازو ته رنجتې و.
ښا
سم د بالا بلوک سړک شتي دی دا سړک دوی مسلوده کړی دی. نن پر باغی پول باندې شروع دوی ډیر تلفات درلوده او ډیر کمیشنی هم وکړه.
خپل د افغانستان قواو ته څه تلفات ورسېدل؟ تا خو دا خو دستي معلومه دی شي د ابل خو خو تاسو ویلې چې ډېر تلفات ورسېدل، دوی خو ته څومره مړو زخمي دي؟
پولیس تلفات لري زه فکر کوم چې څلور پنځه نفر دي او د اردو تلفات خو بیخي کم دی. تلفات زموږ هوایي قواو ورکړي، هغه د بین المللي او هغه بلونو څخه او سبا زموږ د اردو ټول دغه منطقي چې د طالبان تر تصرف لاندې وي تقریبا ډېرې کړي آزاد.
د خپل دغه تجربې په اساس چې تاسو وزغه خار کې خلکو ته ګوري، د خلکو روحیه څنګه ده؟ د سیمنګ اورو چې خلک د خار وتیلې دي او د وټو په حال کې دي نور موزي؟
اول ما ورځي رئیس چې دغه دولت زما ته توقع وکړه او زه د هلیکوپټرو په توسط را انتقال شوم فراته، دا د ټولو فرایانو روحیه فرق وکړي. هغه کسان چې وته هغه پاتې شو ان شاء الله برای وړ مشورې دوی شپې فرایانو حرام خوب کړی دی او جنگ ما هم ان شاء الله نن مهار کوي. زه فکر کوم چې په تاریخات په دغه زموږ لنډو منطقو کې دوی ونه لري.
اوس په کومو منطقو کې پراته دي طالبان؟
طالبان فعلاً اوس هغه د مسو کاریزونه هغه چې د خاک سفید دغه منطقو کې پراته دي، یعنی د فرا د ساحې څخه چې باغ پل په نامه دی او د دغه په نامه دی سوراو دغه منطقې د دوی څخه پاتې شوي دي. د برمکوت په نامه ډېر مرکز په برمکوت په نامه دغه ځای کې وجود درلود، غاړه ده د فرا ته نږدې ده.
دا جنگ خو یوازې په فرا کې نه دی شروع شوی، ډېر خوښه کې نور ولایتونو کې هم جنگونه شته او روان دي. ولې مخکې د مخکې نه د فرا د جنگ د مخنیوي پیشبیني نه وشوي چې طالبان بالکل رانږدې شوی نه وي فرا ته؟
ولا جنگ مخکم د فرا خلکو ولایتي د پښنیاد رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب عبدالله وزیر صاحب دی پاتہ کړی وو او څه مشکلاتونه سره جنگونه سره ورزیدل او دا موضوع د غشتن فزن پاتہ څه تر څه چې هغه مرایه ته ورسېده. هم د کار کوم چې دا جنگ به پیلن شو دا کوم چې د څه به دوامدار شي لکه د هلمند پاکستانیان هم ډېر یو ځای شوي دي او د دوی فرس په ساحې کې هم ډېر دی. څنګه چې دغه زموږ د بالا بلوک چې زه خپله د بالا بلوک د قریې یم، ډېر تعرقات زموږ د خپل دغه طالبانو دي چې هغه رقم روزل شوي خلک دي. زه چې پوهېږم دا دوی ته یو روجسي امکانات د دغه سړي هم شاوخوا ته ورته راځي.
نو چاره یې نه لري چې چاره یې څنګه وکړي؟
ولې موږ اردو لرو، هغه فوقلاده تجارب لري، هغه سلا لري.
تاسو وایئ چې دا جنگ به دوامداري لکه هلمند غوندې وضعیت بری شي په فراق کې مشکل خیر شي دی؟
دا کار خو د قومندان صاحب خپل اردو دی. خو زه فکر کوم چې تاخوا پر شا شوه جنگ به سبا ته یا بل سبا ته چې دغه فرا د دروازې څخه شروع شي بیا پر خیرات قندار لارې ته غځېږي تر هغه ځای به شي.
ډېر تشکر جنرال صاحب عبدالجلیل بختور، کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
او اوس په مکرې دی رپورټه. د خیره سازمانونو یوې ډلې د فرانسې له یوې محکمې څخه غوښتي دي چې د فرانسې په شمال کې د جنگل په نامه د مهاجرو د کمپ د بندولو مخه ونیسي. په دغه کمپ کې په زرګونو کډوال په ناوړه شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي چې زیاتره یې د برتانیا ته د تلولو په هیله دي.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولاند چې د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې د جمهوري ریاست لټاکنو نه مخکې له عامه فشار سره مخامخ دی ویلي دي چې دغه کمپ د دې کال په پای کې لمنځه ولاړ شي. په دغه کمپ کې د مرستو کارکوونکو وویل چې د کمپ جوړول به د اکتوبر په 18 پیل شي. د سیکور کاتولیک خیریه سازمان موویل چې پرون ماښام یې د لیلا په ښار کې یو محکمې ته په دې اړه خپل غوښتنه وړاندې کړه. د محکمې یوې سرچینې وویل چې یو بیړنی حکم به په 24 ساعتونو کې صادر شي. د دې کمپ یو افغان مهاجر اوسیدونکی نه غواړي چې د بولډزرونو راتګ ته انتظار وباسي. هغه د خپلې میرمن او ماشوم سره له هغه وروستي کاروان سره یو ځای کیږي چې د خپل خوښې تلونکو مهاجرین په نور ځایونو کې د مهاجرینو د مشت کېدلو مرکزونو ته بیایي.
کله چې زه دلته راتلم نو برېټانیا ته مې د تاک هیله درلوده، خو دلته مې ولیدل چې په فرانسه کې هم پاتې کېدلی شم. موږ په ډیرو سختو حالاتو کې ژوند کوو، موږ یوازې ژوند غواړو، بل څه نه غواړو.
هغه په برېټانیا کې د ښه ژوند کولو هیلې درلودې، خو اوس یې هغه هیلې له خاورو سره یو ځای شوې دي. د کلي کمپ له برېټانیا نه یوازې 30 کیلومتره واټن لري دی.
زه فکر کوم چې دا کم بند شي، ځکه چې یو زیات شمېر خلک دلته راځي او آینده یې معلومه نه وي. دلته راتلونکي نشته، ځکه چې حکومت نشته. دلته یوازې ځنګل دی او ځنګل د ځناورو دپاره وي.
د فرانسې حکومت پلان لري چې مهاجرین د کوچنیو ډلو په بڼه د هېواد نورو برخو ته ولیږي. د سې شنبې د ورځې د نویو شمېرو له مخې په دغه کمپ کې 6500 مهاجر ژوند کوي. دا هغوی زیاتره یې له افغانستان، سوریا، سودان او اریتریا نه راغلي دي. تاجامین داشنا تلویزیون امریکا غږ.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اوري. په ایران کې چارواکي وایي د اسلامي دولت یادایش ډلې پلان درلود چې د عاشورا د مراسمو په وخت په خلکو بریدونه وکړي، خو دوی پلانونه شنډ کړي دي. د ایران دولتي خبری اجانس ارنا د استخباراتو د وزیر محمود علوی له قوله ویلي دي چې د دې وزارت اجنټانو د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د عاشورا د مراسمو پر وخت د هغه په قبل د تورستانو د غیر انساني جرم پلان شنډ کړي. علوی دا ونول چې بریدکونکو څنګه ایران ته ننوتی و، خو زیاته کړه چې لسګونه بهرنیان د شاوخوا 100 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولې دي. احمد خان رحیمی په هغه لګیدل تورونه رد کړل. په احمد خان رحیمی دا تور دی چې د نیویارک او نیوجرسي په ایالتونو کې په بمی چاودونو کې لاس درلود چې لسګونه کسان پکې جوړ شول. رحیمی پروند پنځمه پرز په هغه لګیدل تورونه رد کړل. هغه د روغتون د ویډیو کانفرنس لارې محکمې ته په داس حال کې خبرې کولې چې مدافع وکیل هم په څنګ کې ولاړ و. احمد خان رحیمی 23 کلن دی چې د محکمې د معلوماتو لمخې په افغانستان کې زیږیدلی او امریکایي تابعیت لري، خو مېرمنې پاکستانی ده. د پاکستان په ډیر غازی خان کې امنیتي ځواکونو اته وسلوال وژلې دي. په پاکستان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون د پنځمې پرز نه وخته د پنجاب ایالت د ډیر غازی خان په سیمه کې د وسلوالو د پټېدو په مرکز شاپه واچول او په متقابلو ډزو کې اته وسلوال ووژل شول. د پنجاب ایالت د تروریزم سره د مبارزې ریاست ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو نه د تسلیمېدو غوښتنه وکړله، خو هغوی پې ډزې وکړلې. امریکا په یمن د کروز توغندي ورکړې دي. امریکایي چارواکي وایي پاوس پرون د پنځمه پرز د یمن په هغه سیمه کې د رادار درې ځایونه په کروز توغندي وبښتل چې د هوسی شیعه یاغیانو په لاس کې ده. امریکایي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د تمهاک په نامه د کروز توغندي پرون د شپې په 4 بجو ورشوې دي. د امریکا پاوس وایي چې دا بریدي په دې خاطر کړی چې د همدغه سیمه د امریکا د بحري ځواکونو په جنگي کښتیو توغندي ورشوې وه. اسلامی حزب وایي د طالبانو سره د سولې په خبرو کې همکاري ته چمتو دی. اسلامی حزب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره منځګړتوب ته چمتووالی ښودلی. ویلي دي چې که د افغانستان حکومت له دوی څخه غوښتنه وکړي، دوی کولی شي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د اسلامي حزب له دې وړاندیز څخه هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې باید د دې شورا تر مدیریت لاندې ترسره شي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما میرمن میشل اوباما وایي چې د میرمنو په حق له د جمهور ریاست د یو کاندید څرګندونه ظالمانه او ډارونکې دي. میرمن اوباما د چانو مونږ خسته، خو هدف یې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ و. په همدې حال کې ډانلډ ټرمپ وایي دي چې په هغه ټول لګیدل تورونه دروغ دي. او وروستۍ خبر دا چې په تیرو درې ورځو کې د سوری د حلب په ښار کې 15 کسان وژل شوي دي. مبارزین وایي چې پرون د پښیمبه پرس هم د حلب د ښار په هغه برخه چې د یاغیانو پلاس کې ده د هوان توغندي ورشوي او الوتکو پرې بمباری هم کړی ده. په تازه بمباریو کې یو لستنه وژل شوی چې په دې سره په دې تیرو درې ورځو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته ورسیده. په همدې حال کې د امریکا، روسي او منځني ختیځ د بهرنیو چارو وزیران د راتلونکي شنبه پرس په سویس کې غونډه کوي او په سوریه کې د اوربند پر سر خبرې کوي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مخې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ډیګري. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1 ډیګري.
په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 4 دیش. په غزنی کې به نن اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 22. ټټه اولس. په کندوز، خوست، مزار شریف، فراه او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. هم دې سره درنو اوریدونکو، زموږ دا نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو آشنا